د ازادي رادیو د یو ساته خبرونه ته ز احمد تکل تاسو هر کله کوم د دې خبرونه مطلب طالبانو خپل کابینه اعلان کړه. د دې کابینه ترکیب
کابینه ډیر د حقاري شبکې او د باقي طالبانو ترمنځ تقسیم شوې ده.
د طالبانو د وکمنۍ پر وړاندې پروتستونز
طالبانو د اوسنۍ مشرانو کې زیاتره د ملګرو ملتونو په تور لیست یا د امریکای د ترهګری په تور لیست کې دي.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت لوجه د احتمالي بحران خبرداري ورکړی.
بیسیک سرویسز ان افغانستان
په افغانستان کې اساسي خدماتونه د لمنځتلو په حال کې دي.
په پوهنتونونو کې د هلکانو او نجونو ترمنځ د پردې د پریکړې پر اغیزو له یو کارپو سره خبرې کوو.
نوې اقدام چې شوی په د کریز او تحصیلي چاپیریال کې محصولین له ستونزو سره مخ کوي.
نور مطالب او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم لرو. له هر څه مخکې په مکړی د دې سات خبرونو ته د هم د خبرونو سرټکی. د طالبانو لوی مشر ژمنه کړې چې په افغانستان کې به شرعي قوانین نافذ کړي. د افغانستان یوازینی یهود هم بلاخره له هیواد ووت او ترکیه وایي سږکال یې له 4000 د زیاتو افغان پناه غوښتونکو مخه نیولې ده. بشپړ خبرونه. د طالبانو لوی مشر ژمنه کړې چې په افغانستان کې به شرعي قوانین نافذ کړي. ملا هبت الله اخونزاده د نوي حکومت له اعلان وروسته په خپل لومړني بیان کې چې تیر شپه د طالبانو ویندویانو رسنیو ته واسطه وویلې چې د راتلونکي افغانستان د حکومتولۍ او ژوند ټولې چارې به د اسلامي شریعت د سپېڅلو قوانینو په اساس تنظیمېږي. په بیان کې یادونه شوې چې افغانستان به ټولو هغو نړیوالو میثاقونو ته چې له اسلام سره په ټکر کې نه وي ژمن پاتې شي. طالبانو پرون نوې کابینه اعلان کړه. په کابینه کې د حکومت مشر یا رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند دوه مرستیالان لري چې یو ملا عبدالغنی برادر او بل ملا عبدالسلام حنفی دي. په مهمو وزارتونو کې ملا محمد یعقوب مجاهد د دفاع د وزیر، ملا سراج الدین حقانی د کورنیو چارو، امیر خان متقی د بهرنیو چارو او ملا هدایت الله د مالیه د وزیر پر دندو ګمارل شوی دي. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو دولت په رسمیت نه دی پیژندلی. بلخوا د ترکیه ولسمشر د طالبانو د موقت حکومت د اعلان پر وړاندې په احتیاط سره غبرګون وښود. رجب طیب اردوغان پرون ناوخته خبریالانو ته وویل دی نه پوهیږي چې د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ موقت حکومت به د څومره وخت لپاره وي، خو د زیاته کړه چې انقره به د دې حکومت راتلونکي اقدامات وڅاري. د ترکیه ولسمشر وویل ګرانه ده چې دا حکومت دایمي وبولو، خو موقته کابینه اعلان شوې. د پخوانی جهادي قومندان احمد شام مسعود ورور احمد ولی مسعود وایي چې پنچیر په بشپړ ډول نه دی سقوط شوی. ښاغلی مسعود پرون سه شنبه د سویس په ژنیو ښار کې یوې غونډې ته وویل چې د ملي مقاومت جبهه هر ډول جګړې ته تیار ده.
داس فکر مکوي چې طالبانو سړکونه ونیول، پنچیر یې هم نیولی دی. نه، پنچیر یې نه دی نیولی. زرګونه جنګیالي په دره کې شته. هر شیبه ممکنه ده چې راشي او تاسیبه یې ووینه.
طالبانو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ټول پنچیر یې نیولی دی. تکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن راتلونکې اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته معلومات ورکړي. د کمیټې پرون اعلان وکړ چې ښاغلی بلینکن به د راتلونکې اونۍ د سه شنبه په ورځ د استازو جرګې ته توضیحات وړاندې کړي. د استازو جرګې یو شمیر جمهوري پال استازي له افغانستان سره د ولسمشر جو بایدن پر چلند سخت انتقاد کوي. دوی په دې اړه د کانګرس لخوا د یوې څیړونکي کمیټې د جوړېدو غوښتنه کړې، خو ډیموکراتان وایي چې یوه ځانګړې کمیټه به د تیرو شلو کلونو د وضعیت په اړه عمومي څیړنه وکړي. ترکیه وایي چې سکالې له 4000 د زیاتو افغان پناه غوښتونکو مخه نیولې ده. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر اسماعیل چاتالکی پرون وویل ترکی پولیسو د روان 2020 کال له پیله شاوخوا 9500 بې اسناده پناه غوښتونکي نیولي چې تقریبا نیمایي افغانان دي. اکثر افغانان د ترکیې ته د اکثر افغانان ترکیه ته د دې لپاره ځي چې له دې هواده اروپایي هوادونو ته ولاړ شي. په افغانستان کې یوازینی پاتې يهود چې د طالبانو له واکمنې دوه مخ کې ویلي ول خپل هواده به ونه وزي بل اخره پرون ووت. د اسرایلی رسنیو د راپورونو لمخه زابولون سیمنتوف چې له کلونو رئیس په کابل کې یوازې وسید په یو الوتکه کې د امریکا پر لور روان شوی. تر اوسه څرګندنه ده چې دوه شپته کلان سیمنتوف به چیرته ولاړ شي، خو میرمن او نور خپلوانې مخکې اسرائیلو ته تللي دي. نوموړي سکال پسرلی ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې که واک ته طالبان ورسېدل دای به یې په لتو وباسي، خو له دې سره سره د درې اونۍ مخکې او کابل ته د طالبانو له ننوتو وړاندې وویل چې له خپل زیږنځایه د وتلو نیت نه لري. او د ولسمشر جو بایدن ادارې د توپان او سیلابونو له کبله د زیانونو د جبرانولو او له افغانستان د زرګونه نورو کسانو د ایستلو لپاره له کانګرس څخه میلیاردونه ډالر نوره بودیجه غوښتې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د حکومت د بودیجې او مدیریت څانګې ویلي لږ تر لږه 24 میلیارد ډالر د توپان ځپلو او نږدې 6.5 میلیارد ډالر د افغانانو د رایستلو او په امریکا کې د هغو د ځای پر ځای کولو لپاره پکار دي. امریکا تر 1,22,000 ډیر کسان د اګست له 1.5 مخکې له افغانستانه وایستل. زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، را سره وسید د خبرونه په دوام کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارخونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو او د هم لومړی موضوع. طالبانو د مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ خپل موقته کابینه پرون اعلان کړ. په دې کابینه کې چې سرپرست بلل شوی د طالبانو ځینې مهم قومندانان لکه صدر ابراهیم، قیوم زاکر، مولا شیرین، علاءالدین آغا، حاجی لالای آغا، مولا محمد زای او داود مزمل چې د تیرو شلو کلونو په جګړو کې مهم رول درلود نه لیدل کیږي، خو د طالبانو د قطر د دفتر او د قیادی شوراغړو ته مهم چوکۍ ورکړل شوی. د حقانی شبکې هم مهم وزارتونه ترلاسه کړي دي. آیا د طالبانو حکومت به نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني او که به د نوې لسیزې په شان یوازې د څو هیوادونو لخوا ومنل شي؟ په دې اړه د راپور واوري.
طالبانو د کابل د نیولو څخه باندې درې اونۍ وروسته د مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت اعلان کړ. مولا حسن له تیرو شلو کلونو راهیسې د طالبانو د قیادی شورا غړی و او په نیویه ملسیزه کې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په مهال د کندهار د والیاو د صدر اعظم د مرستیال په توګه دندې ترسره کړې دي. په واشنگتن کې د یو څېړنیز انسټیټیوټ رئیس هاشم وحدت یارته د طالبانو کابینه له څلورو نظرونو د پام وړ ښکاري.
اوله مسله دا ده چې د دې کابینې کې د ښځو شتون نشته. دویم دا ده چې په دې کابینې کې یو تاجک دی او یو ازبک دی. او دریمه مسله دا ده چې کابینه ډیره د حقانی شبکې او د باقي طالبانو ترمنځ تقسیم شوې ده. څلورم مسله دا ده چې د مهمو کلیدي وزارتونو دپاره او تخنیکی وزارتونو دپاره لکه د عامې روغتیا وزارت او ټکنالوژي او داسې نور وزارتونه شول، دې دپاره هم ملایان ګمارل شوي.
د طالبانو د کابینې مشر چې دوی رئیس الوزرا بللې مولا محمد حسن اخونزاده په کندهار کې زیږیدلې او د طالبانو د تحریک له مؤسسانو څخه دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی د کورنۍ چار وزیر ټاکل شوی او په قطر کې د طالبانو د دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانکزی چې ګمان کېده د طالبانو په کابینه کې به د بهرنۍ چارو وزیر وي، دغه وزارت چې امیر خان متقی به سرپرست وي مرستیال ګمارل شوی دی. دفاع وزارت ملا یعقوب تبرکی شوی چې د ملا محمد عمر زوی دی او په مدرسه کې د ملا هیبت الله اخونزاده شاګردي کړی دی. په قطر کې د طالبانو ویندوی محمد دیم الجزیره ته ویلي چې کابینه ټول شمول ده. دی وی د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی په خټه ازبک، لوی درسیس فصیح الدین د بدخشان او د اقتصاد سرپرست وزیر دین محمد حنیف په خټه تاجکان دي. د په کابینه کې د شزو د نشټوالي په اړه وویل چې د ډیرو هیوادونو په کابینو کې شزې نشته. د طالبانو د اسلامي امارت لوري په اعلان شوی سرپرستی یا موقت کابینه کې د شزو وزارت حذف شوی، خو پر ځای د امرالبالمعروف وزارت زیات شوی دی. په نیویه ملسیزه کې هم طالبانو د امر بالمعروف اداره لرله چې ډیر خلک د ژیرې د نه لرلو په خاطر ځورول، تلویزیونونه او عکسونه یې له منځه وړل او پر خلکو یې په زور د جامع لمونځونه کول. تر اوسه څرګنده نه ده چې طالبانو ولې خپل کابینه سرپرست بللې ده، که څه هم ځینې طالبان وایي چې دا کابینه به د یو بل ټول شموله حکومت تر جوړېدو پورې د لنډ وخت لپاره وي. خو په 1989 میلادي کال کې هم طالبانو سرپرست کابینه اعلان کړې و چې په 2000 لومړي کې د طالبانو د رژیم تر پرځېدو پورې سرپرست پاتې شوه. څرګنده نه ده چې د نړۍ هیوادونه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او کنه، خو ګڼو هیوادونو ویلي چې طالبانو ته فرصت ورکوي چې څه ډول حکومت جوړوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشنبه په ورځ وویل که طالبانو ټول شموله حکومت جوړ کړ، د نوي حکومت په مراسمو کې به ګډون وکړي. ترکیه ویلي اړتیا نه ویني چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې له بیړي کار واخلي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په یو مرکه کې وویل په کار ده چې د افغانستان نوی حکومت ټول شموله وي، شزو او قومي اقلیتونو ته وزارتونه ورکړي. د تورته دریس اروپایي ټولنې شوتلی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې لا ډیر وخت دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو واوري. ازادي رادیو د سهار له وو د مازیګر تر وو ورځې د اونې خبريږي. لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې واوریدل، قدرمنو اوریدونکو، د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده ژمنه کړې چې په افغانستان کې به شرعي قوانین نافذ کړي. اخونزاده پرون د نوي حکومت له اعلان وروسته په خپل لومړي بیان کې ویلي چې د راتلونکي افغانستان د حکومت ولی او ژوند ټولې چارې به د اسلامي شریعت د سپیڅلو قوانینو په اساس تنظیمیږي. په بیان کې یادونه شوې چې افغانستان به هغو ټولو نړیوالو میثاقونو ته چې له اسلام سره په ټکر کې وي ژمن پاتې شي. البته د یادونې وړ ده چې له دې مخکې په تیرو کلونو کې چې طالبانو تل د اسلامي شریعت د انفاذ خبره کوله، د نړیوالې ټولنې له انتقادونو سره مخامخ شوي وو. دا شیبه له متحدو ایالاتونو نه د سیاسي چارو شنونکی او مدني فعال مجید قرار د ټلیفون په مستقیمه لیکر سره دا یو غړم چې په دې اړه باس ور سره وکم. قرار صاحب، خبرونه ته خراغلست. دا به د شریعت د اعلان مسله به فکر کوي چې په نړیوال ډګر کې د طالبانو لپاره د رسمیت پیژندنې په مسله کې ستونزه جوړه کړي؟
واضح خبره ده او علت یې دا دی چې د شریعت مفهوم د هر چا په نسبت باندې فرق لري. د اول خبره خدا ده چې په کوم شکل چې د کابینه جوړه کړې ده خپله غیر شرعي کابینه ده، ځکه چې په اسلام کې د مسؤلیت سپارلو اصل دا دی چې تاسو به امانت اهل ته سپاري. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. نو په دغه اول فیصله د دې کې چې دا څوک به دي دغه په سیلا باندې شریعت حاکمي امغه مرجع اصلا غیر شرعي ده. څنګه د ډیرو مسلمانانو په نسبت باندې نو خپل د شریعت کی تطبیق داوا سي نه چوي کوي، د خپل د شي اتفاقي شکل د شریعت کی تطبیق سي اغا نسته او کوي هم د دوی شکل چې کوم شکل دوی تطبیق کوي دغه اتفاقي شکل نه دی، بلکې د نړۍ علماء په کوم شکل سموغه تاسو طالبان تجربه کړی دي، شریعت تجربه کړی دی، هغه وژن یا هغه شکل دی تطبیق شریعت نه په دینړې په بل کوم هیواد کې شته او نه په اسلامي تاریخ کې چیرته هم داسې دوره راغلی چې هغه کې ملایان حکومت وکړي.
قرار صاحب کلک جزئیات راکړي. قرار صاحب چې تاسو وایي چې تر اوسه پورې دا ډول شریعت هیڅ کله په هیڅ هیواد کې او د اسلام په تاریخ کې نه دی تطبیق شوی، مطلب مول دینه څه دی؟ یعنی کلک نور جزئیات راکړي.
مطلب نه دا دی چې په اسلام کې د طبقې د حاکمیت تصور نشته، بالخصوص د دینی طبقې د حاکمیت تصور. دا د نورو مذاهبو وارد شوی تصور دی. په عیسویت کې پخوا په وسطي عصرو کې په عیسویت کې دا تصور و، په ځینو نورو ټولنو کې ښایي وي، اما اسلام کې دی په اسلام کې د طبقاتي حاکمیت تصور نشته. اسلامي تاریخ په ټول دور کې یو دور هم دې نه دی راغلی چې د ملایانو په نامه یوه طبقه راولاړ شوي هغوی د حکومت کوي. د دیني عالم کار او د دیني طالب کار چې دی، دیني علم او دیني علم طلب دی، او تاسو د حکومتداري چارې هغه د اهلیت په بنیاد باندې ویشل کېږي. ډاکټر به د اکاډمي سکتر کې دي، زراعت پوه به د زراعت سکتر کې دي، همدغه امانت اهل ته سپارل دي چې دا متاسفانه دوی په قاعده کې ډېر ښه کړی دی. د دوی اول تصمیم چې دوی کابینه جوړه کړې ده غیر شرعي تصور دی او تصمیم دی. بیا تر دې لاندې هر څه راځي او دې خبره ده چې خپله یوه مرجع غیر شرعي وي، هغه د شریعتي تطبیق دعوه نه شي کولی.
قرار صاحب، پرون ذبیح الله مجاهد چې کله دا کابینه اعلانوله د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد، نو هغه دا خبره وکړه چې وزارتونه خو سیاسي پوستونه دي، د وزارتونو په راس کې به سیاسي کسان وي او تخنیکی او مسلکی چارې به مسلکی پرسونل ترسره کوي. فکر کوم په پخوانیو حکومتونو کې هم د وزارتونو په راس کې سیاسي کسان وو.
مشکل کاش کې د وزارتونو د راس وای نو کته ګورو چې ورته د ټولې مقرریانې خلې دي راس او بیس نه دی معلوم. ټولې مقرریانې باندې شکل دي، ملایانې مقرر کړې دي. او بل خبر دا ده چې په راس کې هم باید داسې څوک وي چې له سکتر سره عمومي آشنایي ولري. یعنې داسې نه دي کېدای چې تاسو بیخي د یو مختلف سکتر سره راولئ په یو مختلف ځای کې حاکم کوي. دا که تیر دولت مثالونه دوی ورکوي، نو بیا خو دوی بیا شریعت ته مراجعه نه کوي. دوی خو بیا د تیر دولت معیار ګرځولی دی. دا غلط خبره ده. که تیر دولت کې کوم نقایص وو په هغې باندې دوی خپل غیر شرعي کارونه توجیه کوي، دا غلط خبره ده. شرعا او موږ تاسې عقلا او منطقا په ټوله نړۍ کې تاسو کتلی شئ، دا خو انساني تجربه نه ده. ستاسو د مثلا د سپورت ادارې ته به څوک ورولي چې هغه په عمره یوه ورځ باندې هغه ورزش نه کوي، یا د چاتامې سکتر ته د سړی ورولی چې دغه سکتر هېڅ مفاهمو نه بلد، یا د تحصیلاتو عالي وزارت ته داسې یو وزیر ورولی چې هغه په خپله خوله وایي چې دلته ما ته لیسانس او ماستر مهم نه دی، نن به تاسو د چاتامې د وزیر خبرې اورېدلې، هغه وایي چې ما ته تر یو ماستر او تر یو لیسانس هغه مجاهد بهتره دی چې او هغه راته ډېر پوه او هوښیار ښکارېږي چې او جهاد کړی دی. نو که دغه معیار دا خپله شرعي معیار نه دی، او که د دوی لپاره تېر حکومت معیار یې، بیا دوی ولې تېر حکومت رنګوو؟
بله قرار صاحب، که بیرته د شریعت د انفاز مسلې ته یا طرحې ته ورشو، څه توقع لري چې د شریعت له انفاز سره وروسته په سبا باندې به په افغانستان کې څه پېښ شي؟ یعنی کوم ډول وضعیت بر روان وي؟ فکر کوي چې یو ځل بیا به د درو وهل، د لاسونو قطع کول او د شرعي حد جاری کول پیل شي، او که به دا ځل وضعیت یو څه متفاوت وي له تیر ځل نه؟
ډېر توقع نه کېږي چې وضعیت متفاوت واوسي، ځکه د دوی په سفرات کښې خو درسته ده چې یو څه خلک ورته وګمارل شول، هغوی دوی ته سیاسي مخ ورکړ، لیکن په قاعده کښې د دوی چې دي ډېر خلک هماغه د پاکستاني مدرسو محصول خلک دي، چې هغوی نه یوازې داسې د اسلام له هغه ورژن سره چې هغه له عصر سره مطابقت لري آشنایي نه لري، د اسلام له پخواني اتفاقي فتواو سره هم ډېر مطابقت نه لري، د دوی کار او عمل ورسره مطابقت نه لري. نو دوی اصلا اساسا دا ډله په خپله د جنګ لپاره جوړه شوې ډله وه، د حاکمیت لپاره جوړه شوې ډله نه وه. دا چې اوس دوی حاکمیت ته راځي او په دغسې انحصاري شکل باندې هر څه په خپل ګرس کښې نیسي، دا خپله یو غټ چیلنج دی او ډېر مشکل ښکارېږي چې په هغه ذهنیت چې دوی جنګ کړی دی او پرله پسې شل کاله خرابي کړې ده، په همغه ذهنیت دوی اعمار وکړي، ځکه د انسان ذهن په یو په شل کاله کښې کافي وخت دی چې د انسان ذهن په یو خاص شکل باندې جوړ شي.
ډېره زیاته مننه قدر منوریدونکو. د سیاسي چارو شنونکی مجید قرار و چې له ازادۍ راډیو سره د شریعت د انفاز په ژمنه چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخون پرون په یو بیان کې کړې ده، له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادۍ ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د بشری مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي دي چې د افغانستان نیمایي وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. مارتن ګریفیتس پر خپل ټویټر باندې لیکلي، له داسې خلکو سره یې لیدلي دي چې د خپل هیواد پریښودو ته له مجبوریته اړ شوي. د سره صلیب او نړیوالې وبخې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون هم ویلي چې جګړه، وچکالي او د کورونا وایروس وبا د دې لامل شوي چې 18 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا په داسې حال کې ده چې د زمري له څلورویشتمې وروسته چې طالبان واک ته ورسېدل، په افغانستان کې د فقر او بیکاری کچه لوړه شوې ده.
جنت ګل د کابل ښار په یو څنډه کې د سړک پر سر چرګان پلوري، خو اوس یې روزګار د پخوا په څیر نه دی. عمر یې 53 کال دی او د کورنۍ 12 غړو سرپرستی ورلغاړې ده. وایي له تیرو دوه اونیو راهیسې د چرګانو پلورلو کې د پام وړ کموالی راغلی او آن اړ شوی چې نور له دې کاره لاس په سر شي. جنت ګل وایي چې پخوا به یې هر ورځ له اوو تر اتو چرګان پلورل، خو اوس دوه یا درې پلوري چې د کورنۍ لګښت یې نشي پوره کولی.
مخکې کې اته و دا چې به خرڅېدلې، اوس درېیم نه خرڅېږي. او پیسې خلکو سره نشته، ماشونه په ودرېده، لار څه ودرېده. طالبان چې دننه شوي دي، نظام خراب به ده، هغه خراب به ده. داسې مثال
په افغانستان کې له تېرو درې اونیو راهیسې د واک تشه رامنځته شوي چې د دولتي او خصوصي ادارو د تړل کېدو له امله یوه لویه برخه خلک بیکاره شوي دي. د وزګارتیا د خلکو په ژوند منفي اغیز کړي او د فقر کچه پورته شوې ده. 45 کلن زریګل د بادغیس ولایت اوسیدونکی ده. د خلکو په کورونو کې جامې وینځلې او ډوډۍ یې پخوله. وای په دې ورځو کې هیڅوک د کار لپاره احوال نه ورکوي. زریګل چې ناروغ هم ده، وای له دعا او د خدای له مرستې پرته نور هیڅ نه لري.
ستونزی مو دیری دی، بس وگی او بی پیسو ناستیو. نمونز کوم او دعا کوم چه خدای دی دخیری و دروازه را خلاصه کری. که گانده یو سرم امرستو کنخه، کنی هیچ.
پا ملگر ملتونو کی ده بشر دوستانه چارو مرستیال مارتین گریفیتس افغانستان ته ده خپل سفر پا ترس کی ویلی، ده افغانستان نیمایی و گری ده جوندی پاتی که دوله پار مرستو تارتیال ری. نموڑی پر خپل ټوټر پانه لیکلی، له داسې خلکو سره لیدلی چې د خپل هیواد پریښودو تړ شوي دي. د ده په خبره د افغانستان نیمایي وګړي له اقتصادي او بشري ناورین سره مخ دي. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون هم ویلي چې جګړه، وچکالي او د کرونا وایروس د دې لامل شوي چې 18 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ شي. د ریټرز خبری آژانس د راپور پر بنسټ د فدراسیون د یوې اعلامیې په خپرولو سره له نړیوالو ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه کړې. په اعلامیه کې ویل شوي چې لسګونو زرو افغانانو خپل کورونه پرېښي. له دې وړاندې هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي وو چې نږدې 18 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، خو طالبانو بیا ویلي چې ډېر ژر به ټول شموله حکومت جوړه وضعیت به عادي شي.
بلخوا ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت او لدې کبله د بحران د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی. د ملګرو ملتونو چارواکو له نړیوالې ټولنې څخه له افغانستان سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. ټاکل شوې چې راتلونکې دوشنبه په سویس کې له افغانستان سره د مرستې لپاره یوه لویه نړیواله غونډه جوړه شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د بشری وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ د دفتر یا او چا ویندوی یانس لیرک پرون سه شنبه په جنیوا کې وی غونډې ته وویل، په افغانستان کې د ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالې مرستې ته اړتیا ده.
بیسیک سرویسز ان افغانستان ار کلاپسینګ.
په افغانستان کې اساسي خدمتونه د لمنځتلو په حال کې دي. خوراکي مواد او لمړني مرستي په ختمېدو دي. لکه څنګه چې مو اوریدلي، د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د بشري ناورین په اړه خبرداري ورکړی دی. موږ له نړیوالو مرستندویانو غواړو چې ژر او په خلاص لاس مرستي وکړي.
د اوچا دفتر ویندوی دا هم وویل چې فوري مرستي، خوراکي مواد او لمړني مرستي به نږدې 11 میلیون تنو ته برابر شي. یانس لیریک زیاته کړه په دې مرستو به د شزو او ماشومانو په شمول چې له خوارځواکۍ سره مخامخ دي د نږدې 3.5 میلیون تنو د موقتی درملنې چاره وشي. له بلې خوا د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې د ادارې یا فاو رئیس راین پاولسن وویل له هرو درو افغانانو یو یې د غذایي موادو له نامسؤلیت سره مخامخ دی. د د پوینا باید د منی کشتونه ژر پیل شي، خو وی ویل چې د دې کار لپاره فوري مالی مرسته پکار ده.
پنځلس میلیونه ډالر فوري مرسته ته سخته اړتیا لرو چې د غنمو د منی د کښت او همدارس د څارویو د ژغورلو ملاتړ وکړو.
په افغانستان کې د خوراکي موادو د وضعیت په اړه خبرداري په داسې حال کې جدي ګڼل شوی چې تمه ده د سویس په جنیوا کې د روان سپتمبر په 14مه له افغانستان سره د مرستو یوه لویه غونډه دایره شي. تر اوسه پورې د دې کنفرانس د برخوالو لیست او له افغانستان سره د مرستو د اندازې په اړه څه نه دي ویل شوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1970 او 15090 مندل شي.
زموږ غاګله ازادي رادیو او ری قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، را سره اوسئ د دې خبرونه په دوهم نیمای کې د ازادي او اوریدونکو اونیس پروگرام او نور مطالب لرو. خدا شه بعد د لویدیتس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکته نه کوو.
امریکایي آنلاین خبرونه هیل د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته د اشاره په ترڅ کې لیکي چې په افغانستان کې اساسي خدمات د سقوط په حال کې دي. ملګرو ملتونو پرون د اګست پر 1 په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې اساسي خدمات د سقوط او لمنځتلو په حال کې دي، ځکه هلته د مرستو او خوړو د موادو زیرمې په ختمېدو دي. هیل د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون د ادارې یا اوچا د ویان یانس لایر کې له قول لیکي چې په جنیف کې په یو خبري غونډه کې ویلي میلیونونه افغانان روغتیايي خدماتو او غذایی مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې شاوخوا 11 میلیون افغانانو ته چې په روان کال کې د لوږې او وچکالۍ له ګواښ سره مخامخ دي، د بشري مرستو لپاره 600 میلیون ډالر بیړني بس پناه غوښتي ده. هیل زیاتوي د اوچا ویان مرستندوی هیوادونو وهڅول چې د روانې دوشنبه په ورځ له افغانستان سره د مرستو د جلبولو په هدف د نړیوال کانفرنس په درشل کې له افغانستان سره د مالی مرستو ژمنه وکړي. د اکشن می پورتس په کابل کې د طالبانو لاستازو سره د ملګرو ملتونو د پلاوی لکتنې ورسته د سازمان ژمنه وکړه چې له افغانستان سره بشري مرستو ته به دوام ورکوي. د بشري مرستو په چارو کې د سرمنشي مرستيال مارتین ګریفیتس میلیونونه اړو افغانانو ته د مرستو درسولو پر اړتیا او ملاتړ چینګار وکړ. د په ځل کې د چې د اگست پر 15مه پر ټول افغانستان د طالبانو لول کې ورسته د پیسو نړیوال صندوق، نړیوال بانک او د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت له افغانستان سره خپل ټول مالی مرستې بندي کړې دي. نیوز ویک مجلې هم د افغانستان روانو حالاتو ته کتنه کړې او لیکي په داسل کې چې په افغانستان کې د طالبانو ضد مقاومت د ځپلو او په کابل کې د خپل خوښې حکومت د جوړولو لپاره له طالبانو سره د پاکستان د مرستو د ادعاو له کبله د افغانانو غوسه پرېدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اسلام آباد کولای شي د افغانستان پر راتلونکي کې مهم رول ولوبوي. نیوز ویک لیکي پاکستان او د دې هیواد د پوځي استخباراتو اداره ISI له طالبانو سره تاریخي اړیکې لري چې په نوې ملاسیزه کې هم په جګړه ځپلي ګوندي افغانستان کې واکته د دې ډلې پر سوالو کې مرسته کړې و. مجله زیاتوي یو زیات شمیر افغانان اوس بیر لري چې افغانستان به یو ځل بیا د پاکستان تر واکمنۍ لاندې راسي. د په داسل کې دا چې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې مشر د تیرې شنبې په ورځ د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر وکړ. پر کابل د طالبانو له وکمنې دوه وروسته د افغانستان ته د یو بهرني چارواکي لومړی سفر وو. فیض حمید کابل ته د سفر پر مهال خبر اعلان ته ویلي و چې پاکستان غواړي د باثباته او ټول شموله حکومت په جوړولو کې له افغانستان سره ګډ کار وکړي. د افغانستان د پخوانیو حکومتونو چارواکو په وار وار ویلي دي چې د طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دي او د دې هیواد پوځي استخباراتي اداره د طالبانو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تور بیا بیا رد کړی دی.
د ازادۍ رادیو خبرونې اورئ قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د په دوهمه برخه کې د اونیس پروګرام او نورو مطالبو له وړاندې کولو مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده پرون د نوې حکومت له اعلان وروسته په خپل لومړني بیان کې وویل چې د راتلونکي افغانستان د حکومتولۍ او ژوند ټولې چارې به د اسلامي شریعت د قوانینو په اساس تنظیمیږي. د ترکیه ولسمشر د طالبانو د موقت حکومت د اعلان پر وړاندې په احتیاط سره غبرګون ښودلی او ویلي دي دای نه پویږي چې د مولا محمد حسن اخون په مشرۍ موقت حکومت به د څومره وخت لپاره وي، خو د ویلي چې انقره به د دې حکومت راتلونکي اقدامات وڅاري. د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود ورور احمد ولی مسعود وایي چې پنچیر په بشپړ ډول نه دی سقوط شوی. ښاغلی مسعود پرون په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د ملي مقاومت جبهه هر ډول جګړې ته تیار ده. تکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن راتلونکي اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته معلومات ورکړي. ترکیه وایي سکالې څلور زره د زیاتو افغان پناه غوښتونکو مخه نیولې ده. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي ترکی پولیسو د روان 2021 کال له پیله شاوخوا 9500 بې اسناده پناه غوښتونکي نیولي چې تقریبا نیمایي افغانان دي. په افغانستان کې یوازینی پاتې یهود زابلون سمنتوف چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې ویلي و هیڅ کله به له خپل هېواده ونه وځي، پرون بالاخره په یوه الوتکه کې متحدو ایالتونو پر لور روان شو او د ولسمشر جو بایدن ادارې د توپان او سیلابونو له کبله د زیانونو د جبرانولو او له افغانستانه د زرګونو کسانو د ایستلو لپاره له کانګرس څخه د 1.5 میلیارد نه د زیاتو امریکایي ډالرو غوښتنه کړې. د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. طالبانو اعلان کړی چې د پوهنتونونو په ټولګیو کې باید د هلکانو او نجونو ترمنځ فاصله او پرده وي. ځینو کسانو د ټولګیو ترمنځ دې جلاوالي ته په منفي نظر کتلی او د جنسیتي تبعیض پایلې ګڼلی دی. ځینو نورو بیا د دې اقدام هرکلی کړی چې نجونې بیا هم کولی شي لوړې زده کړې وکړي، خو د طالبانو چلند په بیلابیلو ولایتونو کې متفاوت دی. د بدخشان چارواکي وایي وسلوال طالبان له اووم ټولګي پورته ټولګیو ته د پرانیستل کېدو اجازه نه ورکوي. اوس اندېښنه دا ده چې د پوهنتون د محصلانو پر وړاندې هم ښایي د دوی چلند د وخت په تیریدو سره بدل شي. د پوهنتون استاد ایمل ساپی پرون د ځوانانو فکر په باس کې په دې اړه سالم محمد صالح ته وویل
فکر کاوه چې د اسلامي جاب مراد سره به وکول شو په افغانستان کې چې اسلامي هېواد دی، اسلامي شریعت حاکم شي. خو متاسفانه کوم طرح چې وړاندې شوی دا یا کوم نوی اقدام چې شوی دا په کریز او تحصیلي ماحول چاپېریال کې محصلین له ستونزو سره مخ کوي، زده کړې له تشویش او مخشوش حالت سره مخ کوي. ځکه دوی غوښتل چې محصلین په یو سنف کې دیو پردې په بیلولو سره سره جلا کړي. دا اقدام نه یوازې ښه پایلې ونه درلودې بلکې جلا نه شول، ځکه چې یو څوک په پرده بیل شي بیا خو د پوهنتون په ساحن کې یا د لارې په اوږدو کې او یا هم په سخت عمد کې بیا هم د محصلین سره یو ځای نو په سنف کې یو پرده سمانا چې یو استاد ته هم لا ستونزه وي چې که یوه تخته وي نو دا به هغه معنا ولري، لکه د دو دواړو ترمنځ چې همدا کوشش به کوي چې دې تختۍ تختې ته وګوري او زده کړه وکړي.
که چېرې ټولګي بېلي را فکر کوي چې افغانستان به کافي استادان یا کافي استادانې ورته لري؟
اصلا فکر نه کوم، ځکه چې محصلین په خپل صنفونو کې سره بیلېږي، بنجونو کلاسونه بیل وي، د نارینه بیل وي. موږ یو لویه ستونزه چې خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې لرو، دولتي بیا هم یو پارسلت یو لاره به وي. په خصوصي کې په یو صنف کې موږ ټول لس یا دولس یا پنځلس محصل لرو، هغې کې تر دریو تر څلورو پورې په اوسط ډول نجونې وي. نو هغه بعض صنفو کې خو یوه یا دوه نجونې درس لولي، نو په داسې حالت کې نشي کولای خصوصي پوهنتونونه هغوی ته بیل استاد ولري او بیل ټولګی کلاس ورته ولري. نو یوه بله طرحه د لوړ زده کړو وزارت له خوا که جوړېدلی شي، هغه دا دی چې ښځینه محصلینو ته جلا پوهنتونونه معلوم کړي. یعنی همدغه محصلین چې په دغه کې دي، په بېلابېلو خصوصي پوهنتونونو کې دي، دا که یو پوهنتون ته انتقال شي، دا هم یو یو
یو بدیل لاره کیدلی شي. استاد ایمل صافی، کله چې د پټولګیو کې د نجونو او الکانو د جلاوالي فیصله کې د پدې برخه کې استادانو سره یو خپل ستاسو سره مشوره سوي د رهبری د خو
د اسلامي امارت په چوکاټ کې یو بد دود دی. هغه دود دا چې دوی نور نه پوښتي، ملت نه پوښتي، متخصص نه پوښتي، په پانتون د استاد نه پوښتي، واځي دوی هر څه د ځان لپاره برابر کړي. تاسو وګورئ دوی دا ستراتیژي هم همداسې دی چې لوړې چوکۍ د خپلو ملګرو لپاره غواړي. یعنې دوی ټول شموله غواړي، ټول شموله وایي، خو هغه د قومونو ترمنځ ټول شمول خو پرېږدي چې هغه متخصص کادري ځوانان چې په افغانستان کې پاتې، هغوی ته هم دوی پام نه کوي. نو دا د دوی د سقوط او د له منځه تلو لپاره یو ښه دلیل او ثبوت کېدلی شي چې دوی دغه پړندې او دا دود چې دوی مخته وړي، نو دا دوی لپاره ډېر تاواني دی. اولس خو پار صورت یو مړی ډوډۍ دی، یا متخصص یا له هېواده وځي، یا همدلته یو چېرته به کراچیواني وکړي، دوکانداري به وکړي، اما د دوی حکومت به ډېر زر ړنګ شي او د دوی لپاره دا واقف لري. دوی په اوسنۍ په کور دننه جګړو باندې زیات تمرکز دی، خو دوی هغه کسان چې ښه نیت لري د افغانستان د جوړېدو یا په تېر نظام کې کار کړی یې نه دی کړی، نو هغوی ته هم دوی پام نه کوي. آی کاش دوی ملي امنیتي ځواکونه خپلو لیکو ته بېرته راغوښتي وای. آی کاش دوی هغه متخصص او کادري ځوانان چې په افغانستان کې پاتې دي، هغوی ته زمینه دې مساعده کړې وای چې په دولتي او خصوصي سکتور کې پانګونه ولري، شتون ولري او هر څو کار ته بېرته راشي. نو دوی له نورو خلکو سره پته لري چې دوی سره په تحریک کې پخوا ونډه نه ده اخیستې، نو هغوی سره د مور او مایرې چلند کوي. زه فکر کوم دا دوی لپاره ډېر ښه نه دی.
د پوهنتون استاد ایمل صفای و چې په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو د ټولګیو د جلا کولو او پر زده کړو د دې پریکړې د ناوړه اغیزو په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادۍ رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو اونیز پروگرام ازادۍ او اوریدونکو پیلېږي. د پروگرام اسدالله لودین چمتو کړی، خو له هغه مخکې
د ژوند رنگونه
حبیب الله ستوری يم، د پکتیا ولایت لیکوال يم، کوال او ژباړن يم.
شعر لیکي، نثر لیکي، که څنګه؟
د شعر برخه کې خو مې تر اوسه څه نه دي لیکلي، خو د نثر په برخه کې مې دوه کتابونه لیکلي دي. یو دی روان شناسي په حق لدا، او یو هم ناول ده. نثر برخه کې روان شناسي په حق لسیده هغه یو ژباړلی کتاب مې ده، سی فارسی ادب نه مې را ژباړلی ده پښتو ژبې ته، سی د ژوند د فکرونو د عقایدو په حق لبندې ده. کتاب نوم ده یو استورزي تر بدلونه پوري.
نور د کوم ژبو نه ژباړه کوي پرته له درینه؟
فارسی زبې نه ژباړه کوم، بل ژبې نه مې تر اوسه ژباړه نه ده کړې، او آینده کې پلان لرم سی د انګلیسي زبې نه هم از ژباړې وکړم.
نور په کوم برخو کې غواړي چې د نور ژبو نه البته کتابونه پښتو ته ژباړي؟
دما رشته سیده ادبیات ده، نو سر کې ما لمړی کتاب سیمه لیکلی و، څلور زبې وې، د څلور زبو زده کړې په نامو یو کتاب و، د عربي و، انګلیسي و، دری و، پښتو. چې د پښتو برخه د ما بار بود که ما لیکلی و، د کې مې کار کړی وو او دوم کتاب مې هم دادی مازوخه د روان شناسي وو د یو ستوري تر بدلونه او د دریم کتاب مې سیده د ناول دا یعنی اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستانی ادب کې کار وکم اغه خپل توانایانی سوینم اغه خپل استعداد سوینم زه داستانی ادب کې کوي سم رشت وکم نو غواړم په داستانی ادب کې کار وکم بدلی دي
د کتابونو شته ژباړل د چاپ مرسته چاپ شول
یو خو می کتاب لمړی کتاب سیو دي سلور زبو کتاب سیو اغه نویسا خبرندوی ټولنی چاپ کړی دا دوم می سیور کړی دا سروش کتاب لورنځی ته می ور کړی دا او دریم می تر اوسه دا چاپ نه دا آماده
سوال لري غزوانان ته چې ستا کتابونه لولي او تر کتابونه پته مدي سوال لري
زوانانو ته می یوازې د ماده کتابونو لوستلو په اړه پیغام نه دا بلکې پیغام عموما په ټولو کتابو په اړه دا چې کتاب تر ټولو ښه تجربه ده په ژوند کې تر ټولو او خیر انسان هغه نه دسی تم پتامه د تجربه پتامه سی هر شی غواړي خپل ځوان کې خپل تجربه کې بلکې او خیر هغه دسی د نور له تجربه نه یو شی زده کې کتاب تر ټولو ښه تجربه دسی لیکوالانو خپل تجربه په خطیره ول لیکلي دي او مکتب وړاندې کړي دي
خاچو چلیا کیا یار انتخاب میکنن
وای کچای تا مدام کون تنظیموی زور است کبیر
به حضور دا گاونده هوا پاکستان و گوره چمدا مدام
و بایس یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
ده آزادی پتاپو کی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له آزادی رادیو
آزادی او اوریدونکی
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم په دې خبرونه کې تر ډیره اوریدونکو د روانو حالات په اړه باندې او د غراس په بازارونو کې د لوړو بیو په اړه راته خپل پیغامونه پریخي راځي په فایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو
سلام او د ټول ازادۍ راډیو کارکونکو سلام یم زه یو افسر یم یو ډګر ولیم چې د ظاهر د وخت په اردو کې اوم شل کاله می تحصیل کړی دی څلوېښت کاله می په دوه ملک کې خدمات کړی دی زه داسې وایم چې هغه دولت چې په بن کې جوړ شو هغه دولت نمایندګي د دو ملت او د خلکو نه نه کوي یو قاتل غله رازن چپولګر په دوه امریکا راوستل او په افغانستان یې وټاپل ټول بایچرمال چورکا شریپوري چورکا او نور هم داسې دولتي ټولې چور کړلې ظلمونه یې وکړل زه امریکا ته وایم دوه میلیونه افغانان د دې طالب په نامه مړه کړل اوس بیا چې د داعش په نامه باندې خلک وژنې خو د داعش هم تاسو پیدا کړی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد شاہ مسعود جی احمد مسعود نے زہ پیغام دے چې دې دې هم تسلیم شي د قران حکم دی ومن یا قران ته دې تسلیم شي او که تسلیم نشي د خلاف الله باندې بولار شي خسره دنیا او اخرت به شي او مجاهدون ته زہ پیغام دے چې تسلیم دي شي په دې درې شپې د وخت ورکی زہ پیغام به خامخا ضرور خبروي په خبر لا کې یاته شکایت حق نه لري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د مسعود زوی احمد مسعود تزوایم چې پلار دی په دا چم کې ګټه وکړه ته به کې وکړي اسلامي امارت روان د قران روان د قران ته دغه نه دی نو بیا قران نه مني او مسلمان نه د قران مني نو بیا تاسو د قران چلن کیږي ته بالا چی غواړي ما پروګرام آزاد ما خبرې به د خدای رضا لپاره خبروي ته خبرې نه کړې یا موږ تاسو شکایت هم لرو
بلې زه جلاله د هلمند ولایت انګریش څخه خبره کوم دغه د نشې موادو پر برابر باندې د طالبانو د مشرانو سره یا د نورو کسانو څخه دغه معلومات واخی چې دغه وس په یلمن ولایت په نور ولایتو کې نه یو قصر ته علاج
د ټولو د مجاهدینو څخه موږ هم دغه توزه ده چې مثلا فرصت توګه باندې د خپل مظلوم افغانستان وساتي
پیغام او دغه دی طالبان ته خدای تعالی واس توفیق ورکړي چې د خیر سر شهرونه سم کړي. دغه مو پیغام دی الله سره دی دوی ته واس توفیق ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور د ننګرهار ولایت ما د سره تماس کیما. څرنګه چې دغه چې افغانستان او د وضعیت په اساس منی دغه طالبان ورونو ته د منګه دغه خواهش ده چې بایزر تر دره دا چې فکر ونه کی چې دا ولا د امریکای سره یا د بل سره کار کړی دی. یکه افغان او افغانستان د خاورې نه رغیدنه نه و او دغه خلکو ته د کار زمينه برابره کی او بل بای چې دغه خلک خارج ته روان دي په یو نوم په بدنامۍ په شرم منی دغه چې په جالونو وراړه او په